پېښور کې د سهار لس بجې شوردونکو د مشال ریډیو د خپرونو په دې دویمه ګړۍ کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو خبري اجانسونو لیکنې او اونیز پروګرام ستونزې او سرکار درول خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن د پاکستان وزیر اعظم خیبر جنگسی ته سفر کوي. نن په کابل کې د حمله په نتیجه کې لکتر لګه 500 تنه وشل شوي او په روسیا کې د اپوزیشن مشر الکسی ناوالنی پولیس مشري سره انتخاباتو کې د برخې غستو لپاره د رجسټرډ کېدو اسناد جمع کړي دي. د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان وزیر اعظم د لوبو میلې پرانستو لپاره خبر ایجنسی ته سفر کوي. د فاټا سیکریټریټ د اطلاعاتو څانګې مشر عبدالسلام وزیر مشال ویډیو ته ویلي چې د وزیر اعظم شاهد اخا خان عباسی د سفر لپاره پوره انتظامات شوي دي. بلخو د افار پېښور نه د لوبو کتلو لپاره راغلی محمد اسلم نن مشال ویډیو ته ویل دا لوبې د امنیت لپاره ډېری ضروري دي.
قادر ته مونږ زکه خوشاله چې مونږ پارت ډېر د سختو حالاتو نه تیر شول او خصوصا مونږ د بچی چې دیو ته ډېر زکه خوشاله دیو چې دوی باندې ډېر سخت تیر شوي. بلکې کزه دا وایي موجوده نسل چې کوم دای مونږه د په خوب او خراس کې ستر شوی دا دوی نو بس راو بده کډر خوشاله راشي او دوی ډېر جات خوشاله دي.
په فټا سیکریټریټ کې د لوبو سوانانو چارو څنګه مشر محمد نواز سورو سیوړانی مشال لډیو ته ویلي د جمرو د لوبو په میدان کې په گورنر یوت میله کې به د لکانو پنسیشت او جینکو پنسه لوبي وي او پکې د وو قبایلي سیمو شپږو اف آر سیمو څخه شاوخوا 2900 لوبغاړي برخه اخلي. افغان امنیتي چارواکي وایي نن په کابل کې د ملي استخباراتي ادارې له بدانې سره نږدې ځانمرګي برید شوي چې پکې لږ تر لږه 500 تنه وشل شوي دي. چارواکو ویلي دا برید د ملي امنیت ادارې دروازې ته نږدې شوی دی. د روغتیا وزارت چارواکو ویلي په پیښه کې لږ تر لږه 2 تنه زخمیان شوي دي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي. تر دا مهاله د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو په غونډه کې ټینګار شوی چې راتراګری ضد دی د یادو ملکونو حکومتونه ګډ ګامونه پورته کړي. د پاکستان، افغانستان، چین، ایران، روس او ترکیې د استازو تر پرونی کانفرنس وروستو د قومي اسمبلی سیکریټریټ لخوا بیګا په جاري شوي اعلامیه کې ویلي شوي چې باید ترهګري یو مذهب، قوم، کلتور، تهذیب او نسلي ډلې پورې ونه تړل شي او دې برخه کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا قرارداد او راتراګری ضد نړیواله ستراتیژي په بشپړه توګه عملي کړل شي. دا اعلامیه چې په نهشتو نقطو مشتمله وه پکې دا هم ویلي شوي چې د تعلیم، پرمختیا، کلتور او سیلګرۍ له لارې د شپږو واړو هیوادونو د اولسونو ترمنځ رابطې زیاتول مهم دي. د پاکستان، افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې لومړی پړاو به سبا په بیجینګ کې کیږي. د پاکستان سرکاري میډیا د چین بهرنیو چارو وزارت په حواله وایي دا غونډه چې د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په بلنه کیږي پکې به د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف او د افغان سیال صلاح الدین ربانی د خپلو پلاوو مشري کوي. په غونډه کې به د پرمختیا، رابطو، امنیتي همکارۍ او ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرې کیږي. د اورګزو ایجنسی په شابی خیلو سیمه کې په یو کور د لاسي بم برید شوی چې پکې وو ماشومان زخمیان شوي دي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو پرن مشال ویډیو ته ویل تیر ورځ د ماشومانو له ګرنیټ سره لوبې کولې چې په اوچاودېده. د کورمې قبایلي سیمې نه پارلیماني غړي ساجد حسین توري ویلي په خرلاسو ټرمینل کار روان دی او د تری منګل او شهیدانو باندې لارې به ډېر سر پرانستل شي. ساجد حسین توري پرن مشال لډیو ته ویل چې تری منګل او شهیدانو باندې لارو پاړه گورنر او امنیتی چارواکو سره خبرې کړې دي.
او کوم جنرل تکلیف دا به ان شاء الله څو وختونو کې ختم شي، ټرمینل څه کمپلیټ شي، نو ال دا بنادر ولم راشي، فای ولم راځي. او کوم مطلب ترانزیت سیستم دې کوم مطلب ریویز سیستم دې ان شاء الله اوب هم پدې شروع شي. تری منګل او شګر ټند کې بقاعده مونږ مشرانو سره خبر شي وینې ټول مطلب پدې کې انټرست خلی څو کې دې خلکو ته تکلیف دې.
د رستیو کې د سیند صوبې په سیون شریف کې د برید رستو د تری منګل او شهیدانو باندې لارې بندې کړل شوې چې له وجې د سیمې خلک د مشکلاتو شکایت کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي روسته سرګندونې له حقیقت لري دي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون له مشال ویډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې وسلوالې ډلې په پاکستان کې پټن ځایونه لري. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیری ملیحه لودی د دسمبر په 21مه ویلي په هیواد کې د ترګرو ځالې نشته او د دې په خبره وسلوال د افغانستان په هغه 70% خاوره کې ځای لري چې افغان حکومت پرې کنټرول نه لري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د مصر کورنیو چارو وزارت ویلي د هیواد په شمال ختیځ کې د پولیسو چاپې پر مهال هغه نه مشکوک کسان وژل شوي دي چې د سینا ټاپوس مې په بریدونو کې لاس درلود. د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي په شرقي صوبه کې میشته دا ډله د سینا ټاپوس مې په شمال کې په امنیتي پوستې او پوځي مرکز پاو حملو کې ښکېله وه چې پکې ګڼ امنیتي سرتیري وژل شوي دي. پولیسو ته د چاپې پر مهال اتوماتیک وسلې او بارودي مواد هم ترلاسه شوي دي. وروسته له هغه چې د مصر پخواني ولسمشر محمد مورسي په 2013 کال کې لوا کال لري شو د مصر په امنیتي سرتیرو بریدونه روس تر بلې زیات شوي دي. په روسیا کې د درغلیو ضد فعال اپوزیشن سیاستوال الکسی ناوالنی مرکزي انتخاباتي کمیشن ته هغه اسناد جمع کړي چې د ولسمشري انتخاباتو د کاندیدیدو د رجسټریشن لپاره ضروري دي. ناوالنی پر ناوخته د اسنادو جمع کولو وړاندې ویل د دوی بغیر به انتخابات سم انتخابات نه وي. د مسکو په مرکز کې د الیکشن کمیشن دفتر ته د تللو مخکې ناوالنی خبریالانو ته وویل دوی د اوسنیو چارواکو په مخالفت کې د انتخاباتو لپاره جوګه دي او مهمه غوښتنه په الیکشن کې د برخې اخیستو لپاره اجازه ترلاسه کول دي. په کریملین اخکارا تنقید کوونکي ناوالنی د جرمونو د مقدمې له وجې د 2013 کال ولسمشریزو انتخاباتو نه منع کړل شوی وو. د خبرونو پای
د مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري تاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د خیبر جنسای جمرود تولاړ شي ولته د لوبو د وی میلې پرانستو کید سیمې اوسیدونکو تمه لري چې نوموړی بعد فاټای اصلاحاتو پرل کې دوته کوم خ زیر ورکی. د هیواد دوا مذهبي ګوندونه جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام فی ډله بیا چې دا دواړه په متحده مجلس عمل کې هم دي د فاټای اصلاحاتو پر موضوع اختلافات لري. د جی یو ای او مخکښ وای دوی به هڅه وکړي چې جماعت اسلامي په فاټا کې د یو ریفرندم کولو خبرې ته جوړ کړي.
ملک جماعت اسلامی چاہے لگوی او دا خبر پرمانی کی دفاع کا دخل کو صرف پوچھنا ہوتی اور ریفرنڈم دے ہوتی.
د افغانستان دفاع وزارت په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي هغه خبره رد کړې چې ویلي دي د وسلوالو پرنځایونه په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف په جلال آباد کې غریبو او خواري مزدوري کوونکو ماشومانو ته د کسبي زده کړو ورکولو یو پروګرام پیل کړی دی.
په سنټر کې البته هلکان هم دي او انجونې هم دي. خیاطي، سلمدوزي او موبایل سازي دغه درې حرفې موږ ورته لرو.
او د دیونه په ستونزې او سرکار خبرونه کې د کورمه د اوسیدونکو خبري اوري چې غواړي له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت له لارې دی ورته خلاص کړل شي.
الحمد لله یار اختر منګل یار دی کدال یار نیوی نه موږ ځنګل شته دی نه موږ منځ کې شته دی دی خدای ان دو نصیب و نور موږ ته نشته.
هله دا له مشال رادیو سره اوسه. اردوونکو ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن د خیبر جنسای جمرود ته ولاړ شي ولته د جمرود په لوبغالي کې د گورنر خیبر پختونخوا فاټا یوت فیسټیوال په نوم د لوبو د میلې پرانست وکي. دا چې په دغه اړه څه تیاری نیول شوی دي، انتظامی څه تیاری نیولی دي او د سیمې اوسیدونکو بیا د وزیر اعظم له دغه تک څخه څه هیلې لري په دغه موضوعاتو په تیر سلام پختونخوا خبرونه کې زمونږ خبریال فرهاد شینواری دا معلومات را ترکل.
ټاکل شوی نن د خیبر جنسای په جمرود لوبو میدان کې د فاټا یوت فیسټیوال په نامه د لوبو د ویلوې میلې پرانست کیږي او د فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې دغه میلې پرانست لپاره به د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی راځي. د لوبو دغه میلې پرانست لپاره پرون نه تیاریان روانې دي او اوس تقریبا ټول تیاری مکمل کړی شوی دی. سیکیورټی چې کوم انتظامات دي هغه هم برابر کړی شوی دي. جمرود بازار چې کوم دی هغه په جزوی توګه باندې تړل شوی خو عام خلکو ته هم دعوت شته چې هغوی راشي او د دغه پرانستې په تقریباتو کې هغوی څه واخلي. دې سره سره ځایي مشرانو ته، پارلیمنټیرین ته او عام وګړو ته هم بلنه ورکړه شوې ده. دا ټول به جمرود دغه سټیډیم ته راځي. خلک چې کله نه دغه اعلان شوی چې د پاکستان وزیر اعظم دلته کې راځي، نو عام ولس چې کوم دی هغوی داسې فکر کوي او دا مطالبه کوي چې وزیر اعظم دې دلته کې د فاټا د اصلاحاتو عملي کولو اعلان وکړه، هغه حتمي اعلان، او ورسره دې داسې لوی منصوبې هم دلته کې اعلان کړه.
د خیبر جنسانا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری او چې دغلته نن چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی روان دي، چارواکو ویلي چې د به خای لسنیمه بجې نن سهار لسنیمه بجې هلته ورسی او د لوبو دغه میدان ته ورشي، د لوبو د سیالیو پرانسته به وکړي. او تاسو ورته لوریدونکو چې د سیمې خلک هیله لري چې د به د فاټا اصلاحاتو په لړکې دوی ته غني کوم پریکنده خپل دریض خپل پریکړه ووروي او یا په دغه اړه به کوم اعلان وکړي. همدارز پرمختیایي پروژې هم له د تمکیږي چې د سیمې لپاره اعلان کړي. د فاټا اصلاحاتو پر موضوع په متحده مجلس عمل کې شامل دوه مذهبي ګوندونه جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام فی بیلابل نظرونه لري، بلکې مخالف نظرونه لري. جماعت اسلامي غواړي چې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا صوبه باید ورګډې کړل شي او حکومت ته دروانه میاشت تر یو دیرش منټې پورې وخت ورکړي چې دغه غوښتنې پوره کړي. خو جمعیت علما اسلام فیډل بیا دغه خبرې مخالفت کوي او د دسمبر پر دیرشمه په اسلام آباد کې د یو احتجاجي مظاهره اعلان هم کړی دی. پښتانه دا چې د فاټا پر سر د یادو دواړو ګوندونو د اختلاف باوجود به دوی وکولی شي په متحده مجلس عمل کې یو ځای پاتې شي. پر دې موضوع د شانواز ترگزی رپورټ اورو.
دواړو ګوندونو د فاټا په حواله خپل نظر لري، خو بیا هم دواړو ډلو د راتلونکي پارلماني انتخاباتو لپاره په متحده مجلس عام جوړولو صلاح شوې دي. د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د اف ار ډی رئیس اسماعیل خان صادق شیرانی چې د فاټا سپریم کونسل غړی هم دی وای چې د هغوی په دغه روانه جلسه کې به د فاټا مشران ګډون کوي او په حکومت په زور راوړي چې فاټا دې په صوبه کې شامل نه کړي.
جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن د نگرانۍ لاندې یو احتجاجي مظاهره په درسم تاریخ باندې تیس تاریخ د دولتنې ناستې په اسلام آباد فیض آباد چې موږ را بدلې ده، چې له ټولې فاټا دا به تقریبا لس دولس زره کتار را غونډوو او دا به موږ یو احتجاجي مظاهره کوو چې د فاټا انضمام مسترد او موږ ته د قبایلو خپله خوښه راکړی شي.
خو د جماعت اسلامي فاټا امیر او د فاټا سیاسي اتحاد مشر سردار خان وایي چې هغوی تر د یو دېرشم دسمبر پورې حکومت ته اخیری نیټه یې ښودلې چې فاټا دې په صوبه کې شامل کړي.
یو دېرشم پورې دا فیصله ونه شوه، موږ به احساس دارے کہ دا خیبر پختونخوا د خلکو سره زمونږ ثقافتی زمونږ لسانی او زمونږ روایتی زمونږ د جماعت زمونږ د ډبې زمونږ د وجرې ټول روایت سره زمونږ یو شان یو شریک دي. بیا موږ دا وایو چې په اتفاق کې خیر دی او دا اختیار کې دی دا زمونږ څخه چوکاوټ دی، لہذا ضرورت هم د دې خبرې دی چې موږ د دې نظام نه خلاص شو.
د صادق شیرانی نه مې وپوښتل چې بیا نو دغه دواړه ډلې په متحده مجلس عمل کې شامل دي، خو د فاټا د پاره نظرونه بیل بیل دي، نو آیا دا ممکنه ده چې دواړه ډلې په ایم ایم ای کې اتحاد برقراره وساتي؟
زموږ اختلافي مسائل یا اختلافي سوچ خو په ډیرو مسلو باندې دی، صرف پر فاټا باندې نه دی. ایم ایم ای پر خپل ځای باندې یو جدا کار وکوي او د فاټا په مسله باندې به زموږ موقف سره جدا جدا و هم، خو ان شاء الله موږ دا امید لرو زموږ به جماعت اسلامي قائل کوي او دا خبر به پرمنی چې د فاټا د خلکو صحیح ترجمانی دا ده چې له دوی د پوښتنه وسی او ریفرندم دی.
سردار خان وایي چې ایم ایم ای یو لوی اتحاد دی او هغوی به کوشش کوي چې مولانا فضل الرحمن د فاټا په صوبه کې د انضمام لپاره راضي کړي.
نور څومره چې سیاسي تنظیمونه دي، څومره چې سماجي کارکنان دي، هغه ټول په دې باندې یو چغه یو غږ او یو اواز دي دا د ظلم او د جبر دا نظام دي ختم شي. او دغه لپاره د جماعت اسلامي جدوجهد دی، نو زمونږ یقین دی چې مولانا فضل الرحمن صاحب پوهه سړی دی، هغه به دې خبرې ته غاړه ږدي او هغه به دې خبرې ته راګرځي.
دغه دواړو مشرانو خو نه ویل چې ګنې د خپلو ډلو مشران به په دې رضا کړي چې دواړه سره خپلو کې کینی او د فاټا د انضمام په حق او یا مخالفت کې د فاټا د اکثریتي ولس پر رایې باندې هم غور وکړي. شانواز ترگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
پرون په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلماني مشرانو غونډه وشوه. د غونډې په پای کې یو اعلامیه هم خپره شوه دا چې په غونډه کې د کومو شپږو هیوادونو پارلماني مشرانو ګډون وکړل او د دوی د اعلامیې مهم ټکي څه دي، د احمد الله نه اورو.
د یک شنبه پورس په اسلام آباد کې د پاکستان، ترکیه، روسیې، ایران، چین او افغانستان د پارلماني مشرانو کانفرنس وشو. د کانفرنس وروسته جاری کړی شوی اعلامیه کې ویلي شوی دی چې غړي ملکونه د ون بیلټ ون روډ پروژې حمایت او هرکلی کوي. په اعلامیه کې د القدس جغرافیایي حیثیت بدلولو لپاره پورته کړی شوي ګامونو او فیصلو غندنه کولو سره سره د دې عزم څرګندونه وکړی شوه چې د منځني ختیځ مسلو حل د نړیوال قانون مطابق پکار دی. د سپیکرانو کانفرنس په اعلامیه کې په عراق او شام کې د داعش پر ضد ترلاسه کړی شوي کامیابیانو هرکلی وکړی شو، خو داعش د سیمې د ټولو ملکونو د سلامتۍ او پیاوړتیا لپاره خطره وګرځولی شوه او د دې سره د مبارزې لپاره په ګډه سره د کوششونو کولو زور راوړی شو. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې داسې بین العلاقایي رابطې زیاتول پکار دي چې د شریکو ملکونو ترمنځ تجارت، سرمایه کاري، بنیادي ډانچه، سیلګرۍ او په اولسي کچ رابطو او کلتوري تبادلو د لارې د ټولو ملکونو په ګټه وي. په کانفرنس کې ګډونوالو سپیکرانو دویم کانفرنس 2013 کال کې د ایران په تهران ښار کې په کولو اتفاق وکړو. د دې وړاندې کانفرنس ته راغلي ملکونو سپیکرانو د پاکستان د سینټ چیرمین رضا ربانی او د پاکستان صدر ممنون حسین هم وینا وکړه. صدر ممنون حسین په خپله وینا کې ویل چې هیله لري چې دا کانفرنس به د سیمې ملکونو ته راپېښو چیلنجونو مقابله کولو او سیمه ییزې ترقۍ لپاره ګټور وي. د نوموړي وینا وه چې د دې سیمې ښه راتلونکی خپل منځي رابطو، تجارت او مرستې جاری ساتلو سره تړلی شوی دی او د دې منطقې ټولو ملکونو ته چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د شاملېدو بلنه ورکوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
افغانستان دفاع وزارت د پاکستان هغه اداره د ویچ غواکې په هغه هواد کې د وسلوالو پټنځایونه نشته. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون شپه مشال لړو ته ویل ټول نړۍ ته د ویچ پاکستان د ترهګرو امن ځاله ده. ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ملیحي لودی د شنبه پر ورځ په یاد سازمان کې وویل په هیواد کې د ترهګرو امن ځاله نشته او د دې په خبره د هغوی ټول پټنځایونه په افغانستان کې موجود دي. سفیر الله ستانکزی رپورټ راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي وروستۍ څرګندونې له حقیقت لري بولي او وایي د ترهګرو ټول امن پټنځایونه په پاکستان کې دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری
خو چې د وزارت کې هغه د حیطان لري دي. د ملګرو ملتونو سازمان، د امریکا متحده ایالات، د ناتو غړي هیوادونه او ټول جهان پرې باندې پوهیږي چې مشکل په پاکستان کې دی. د خط ناغې خواته دی، د کویټې شورا، د پېښور شورا، د میرانشاه، ملا محمد عمر، ملا منصور، اسامه بن لادن، دا ټول په پاکستان کې و. هلته مرکزونه لري، د هغوی د حمایې نه برخوردار دي. هلته تسلیکیږي، تجهیزیږي، افغانستان ته راځي، دلته حملات کوي.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحا لودھی وویل په هیواد کې د تروریستانو امن ځالې نشته او دا افغانستان دی چې د حکومت له کنټرول بهر په 40% خاوره کې تروریستان ځای شوی دی. د ملیحا لودھی دا خبره هم چې وسلوالې ډلې د افغانستان په هغه 40% خاوره کې پټنځایونه لري چې د دې په خبره د دولت له حاکمیت وتلې دي، د افغانستان دفاع وزارت لخوا ردیږي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وی افغان پوځ په څلور دي شو ولایتونو برلاسه دي او وسلوال په ښکاره فعالیت نشي کولای.
شریکی جنگونو کې قطعاً د څوک نشي ویلی چې 100% خاوره د چا په لاس کې ده. دلته هیڅ امکان نه لري زه تاسو ویل شم چې په یو مسجد کې انفجار کوي یا یو مین دی. موږ نشو ویلی چې دغه سیمه د مخالفینو په لاس کې ده، ځکه هغوی د غلو غوندې راځي او د غلو غوندې بېرته تښتي. په ټول افغانستان کې 40 ولایتونه فعال دي، یوازې 9 ولسوالیو هغه هم طرحه مرکزونه د مخالفینو په لاس کې دي.
د پاکستان د سفیر وروستۍ څرګندونې د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس له څرګندونو سره نیغ په نیغه په ټکر کې دي. مایک پینس افغانستان ته په وروستي سفر کې وویل پاکستان له اوږدې مودې راهیسې تروریستي ډلو ته پناه ورکړې او لا هم دا کار کوي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما په یو وروستي راپور کې راغلي کال لومړی نه میاشتو کې 2000 افغان ملکیان وژل شوي او 15000 نور ټپیان دي. د افغان چارواکو د سرګندونو په اساس د همدغو مرګ ژوبل مسؤلیت هغو ترهګرو ډلو ته ورګرځي چې له ډیورند کرښې اخوا تمویل او د بریدونو په خاطر افغانستان ته مرش کیږي.
د سفی الله ستانکزی رپورټ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي کابل د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري د اغزن تار غځولو د سرغړونو په اړه خپل شکایت هغه هیواد او د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره شریک کړی دی. د افغانستان مشرانو جرګې د یکشنبې پر ماسپښین خپل استجوابیه غونډې ته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د دفاع وزارت د ملي امنیت د عمومي ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مرستیالان وربدلی ول. د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال هیله خوده چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د غستون زبا د مستقیمو خبرو ترو لارې حل شي. خان محمد سیند معلومات راکوي.
د کورنۍ چار وزیر وایس احمد برمک د یک شنبه په ورځ په دغه استجوابي غونډه کې وویل افغان حکومت د یاد ستونزې د هواري په هدف خپل رسمي اعتراض د پاکستان له حکومت او د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا سره شریک کړی دی. ښاغلی برمک وویل د ترهګرو د مخنیوي لپاره د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم غځول د ستونزې حل نه، بلکې د ده په خبره اساسي کار په پاکستان کې د ترهګرو د ځالو له منځه وړل دي.
موږ د موجوده ټولو میکانیزمونو لکه د بهرنیو چارو وزارت، سفارت او بالاخره په دوه اړخیزو ناستو کې چې د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تیرو لس پنځلسو کلونو او بېلابېلو وختونو کې ترسره شوي، تل دغه موضوع مطرح کړي او د پاکستان له حکومت تل شوی چې د اغزن سیند غزولو او ودانیو مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له سمو دې راهیسې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم غزول پیل کړی او تر اوسه یې دغه سیم په لسګونو کیلومتره ساحه غزولې ده. سربیره پر دې د افغانستان پر سرحدي سیمو د پاکستان له لورې د توغندیو توغول بله موضوع ده چې د کورنیو چارو وزارت یې په اړه خبرې کوي. د کورنیو چارو وزیر وویل د روان کال د حمل له میاشتې راهیسې د هیواد پر شپږو سرحدي ولایتونو چې پنځلس ولسوالۍ او شپږ نوي سیمې پکې شاملې دي د پاکستان توغندي توغول شوي دي. ښاغلی برمک وایي په دې موده کې 495 ځلې توغندي توغول شوي او په ځینو سرحدي سیمو 8303 توغندي لګېدلي چې خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی چې د امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو انتقاد کاوه ویل دغه ځواکونه ولې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د سرغړونو مخه ونیسي. پاکستاني چارواکو مخکې تر دې ویلي چې دغه کار هغه هیواد ته د ترهګرو د مخنیوي په هدف کوي. افغانستان او پاکستان شاوخوا 2500 کیلومتره ګډه پوله لري او دواړه هیوادونه ادعا کوي چې ترهګر په دغې پولې اوړي او راوړي. د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال د مشرانو جرګې په دغه استجوابي غونډه کې وویل که څه هم د شته ستونزې د هوارۍ لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې او درې اړخیزې ناستې شوې، خو بیا هم دغه ستونزه باید د خبرو اترو له لارې هوار شي.
ساتري سرحدات امو قوای لازم و تجهیزات لازمه
د پولو د ساتلو لپاره دفاع وزارت چې د پراختیا په حال کې دی دغه امکانات نه لري، دا ادامه لري او موږ هیله من یو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مستقیم مذاکرات چې د افغانستان سمشری پاړه تصمیم لري وکړای شي دواړه هیوادونه دغه ستونزه په خبرو اترو حل کړي.
د مشرانو جرګې غړي ګلالی اکبری وایي پاکستان د امنیت د ټینګښت په پلمه غواړي چې د ډیورن پر کرښه دیوالونه ودروي، حال دا چې دا کار د نړیوالو اصولو خلاف دی. میرمن اکبری وایي دا د افغان حکومت دنده ده چې په دې اړه خپل غږ نړیوالو ته ورسوي چې پاکستان له خپلو دغو کړنو لاس واخلي.
د مشال رادیو
د ګلدورې
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په اتمې نټه د پاسه سلورو بجو.
په جلال آباد کې سیف دی چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره له بازار څخه هغه ماشومان چې په درنو کارونو بوخت وي راټولوي، بېلابېلې کسبي زده کړې ورکوي او له زده کړو وروسته ورته د کار اوزار هم ورکوي. د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد د دې موسسې له یوې کارکوونکې ملالۍ میوند سره مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې ماشومانو ته په کومو برخو کې زده کړې ورکوي.
سیف د چلډرن دفتر یا د ماشوم ساتنې دغه دفتر چې دی لومړی هغه ماشومان چې د سرک په سر باندې کار کوي، هغوی خزلې ټولۍ یا کباړ ټولۍ خرڅۍ یا همداسې نور کارونه کوي، چولۍ خرڅۍ، خو یعنی اقتصادي وضعیې ډېره زیاته غریبه وي، هغه ماشومان موږ راټولو. بیا هغوی کې هغه کسان چې مستحق دي هغه موږ د ځان سره نیسو په سنټر کې. هغوی د پاره موږ په سنټر کې البته هلکان هم دي او نجونې هم دي، خیاطي، سلمدوزي او موبایل سازي دغه درې حرفې موږ ورته لرو.
څو کال پورې ستاسو معیار دی چې دا ماشومان تاسو راټول کړئ او دا زده کړه ورکړئ؟
موږ ته خو کار عمر اجتماعي ویلي چې د 15-16 تر 18 کلنۍ پورې موږ ماشوم ګڼو، نو موږ په دغه سنټر کې د 15 نیولې تر 18 کالو په دغه عمرونو کې کسان موږ نیسو، که خویندې وي او کورونه وي.
تاسو سره به اوس فلحال په سنټر کې ښځینه او نارینه څومره وي؟
50 انجونې دي او 50 نارینه دی. یو خبره بلم چې زه یادونه وکم، دغه انجونې ولکان چې موږ نیولې دوی زمګ د دفتر لخوانه په مکتب کې مچول کیږي، د مکتب ټول توکي مرته ورکول کیږي، لکه جامې دی، سپلی دی، کتابچې دی، قلمونه دی، همداسې نور د مکتب کوم وسایل چې دی هغه مرته ورکول کیږي. خو په کل کې ټول چې دی 100 نفر دی، او د دې له جملې بیا نو 100 نور چې دی هغه واړه ماشومان دي چې هغوی ته بیا موږ درس ورکوو.
سلمدوزی یاده دوی افغانی لباسونه جوړ کی په خپل ګوتی جوړ کی، دیو ته بیا مارکیټ پیدا کیږي، بازار موندنه ورته سوق کوي.
د تیر کال لاسرونه نه درته وایم چې زمک تیر کال هم همداسې خوین دی اورونه تاسو باور کوي چې هغه ته وسمدل ته په پارک زنانه کې حتی غرفي ورکړل شو چې تاسو خپل توکي راوړی دلته خرڅوي، او یعنی په ځنو زاینو کې دوی د استاد په حیث باندې مقرر شوی ترسو نور ته دغه کار زده کړي.
او علاوه د دغه زده کړي نو دغه وسایل چې ورته د کار اوزار تاسو ورکوي دوی سداسي ماویز اخلی یعنی سماش ماشم ورکوي.
او دوی ته موږ د لارې کرایه ورکو چې هر 100 روپۍ د دوی د لارې کرایه راځي هغه ورته ورکو، او کله چې د دوی دغه کار خلاص شي نو دغه کمیسونه چې دوی خپل جوړ کړي دا کمیسونه موږ دوی ته ورکو. د دې ترڅنګ د دې ټوکی ورته ورکو، لکه د خیاطۍ لپاره د خیاطۍ ماشين دی او تو دی، او دغه ټوکی دي دا ټول موږ دوی ته ورکو، که د موبایل سازي دي د موبایل سازي ټوکی موږ ټول ورته ورکو.
په جلال آباد کې د سیف دی چلډرن نومې موسسې لوي کارکونکي ملالې میوند سره مو د باز محمد عابد مرکه اوریده.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پیش چې مونږ چرچ وو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې اخلیتونو ته ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل د او چټکري د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې، او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې پر یوې کلیسا د وسلوال برید پرون یوه اونۍ پوره شوه. په دغه برید کې چې زمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادایش منلې وه، نه کسان وژل شوي ول. په وژل شو کې یوه معذوره جینۍ مدیحه برکت هم وه. په داسې حال کې چې سبا چې هم نن عیسویان خپل اختر یعنی کرسمس لمانځي، د مدیحه برکت ورور وایي هغې د کرسمس لپاره جوړې کړې نوې جامې د کفن په توګه قبر ته یوړې. د عبدالحی کاکړ رپورټ.
دا د اتوار ورځ او د ډسمبر 11 نیټه وه. د مور او لور ترمنس تکرارو. لور ویل چې نن کلیسا ته ځم نو د کرسمس نوې جامې به واغوندم. مور ویل نه، کرسمس ته لا اته ورځې پاتې دي نو په هم هغه ورځ به په غاړه کړي. بلاخره لور د مور خبره ومنله او کلیسا ته ولاړل. د کوټې ښار په دې کلیسا کې عیسویانو عبادت کولی چې ناڅاپه وسلوالو ورباندې برید وکړي. یوه ګولۍ د 9 کلنې مدیحه برکت په مرۍ کې ولګېده، او لږ وخت وروسته هغې د خپل ورندار په غېږ کې سا ورکړه. مړی یې کور ته راوړل سو او زخمي مور یې روغتون ته یوړل سوه. د دې د ورور دانش برکت په وینا دوی هم هغه جامې چې مدیحي په ژوندون غوښتې په غاړه کړي د کفن په توګه واغوستلې.
هماغه نوې جامې چې هغې د کرسمس لپاره اخیستې وې ور واغوستلې. نوې بنګړي مو ور په لاس کړل، سنگار مو کړله، کفن مو ور واغوسته او خخه مو کړل.
خو د 9 کلنې مدیحې برکت ژوند له ډیرو کړاوونو ډکو. د دې د ورور دانش برکت په وینا چې په ماشومتوب کې پولیو وایرس د هغې یو لاس هوډ شل کړی وو، او د دې دماغ هم وده نه کوله. که څه هم هغه 9 کلنه وه، خو عادتونه یې د ماشومانو په شان وو. په وړه وړه خبر به یې ژړل او په وړه وړه خبر به یې خندل. د دې یوه توره پیشو وه چې دې ورته د تورې نوم ورکړی وو. دانش برکت وایي چې کله به یې سهار پیشو له خپلې کوټنۍ راوایستله نو هغه به نیغه د مدیحه کوټې له ورغله.
باجی کے بیڈ پر جو ہے نا
پیشو به هغې ته ورغله او په بړستن کې به ورسره ویده شوه. بیا چې کله به هغې ناشته کوله نو پیشو ته به یې شیدې یا پی ورکړې. مدیحه به خپله ناشته کوله او پیشو به خپلې شیدې څښلې.
خو د مدیحه تر مرګ وروسته پیشو له عادت سره سم اوس هم هر سهار د هغې کوټې له ورځي، خو هغه نه وي. د دانش برکت په خبره پیشو خوراک نه کوي او خپه خپه ګرځي.
عبدالحی کاکړ رپورټ اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز به انیسی اجمل واورو.
نن د پاکستان وزیر اعظم د لوبو میلې پرانستو لپاره خبري جلسې ته سفر کوي. د فاټا سیکریټریټ د اطلاعاتو څانګې مشر عبدالسلام وزیر مشال ریډیو ته ویلي چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د سفر لپاره پوره انتظامات شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن د کابل ښار په شش درک سیمه کې د ځانمرګي برید له امله شپږ عام وګړي وژل شوي او درې نور زخمیان شوي دي. تر اوسه د برید سیمهواري لا چا نه ده منلې. په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو په غونډه کې ټینګار شوی چې د ترهګرۍ ضد د یادو ملکونو حکومتونه ګډ ګامونه پورته کړي. د پاکستان، افغانستان، چین، ایران، روس او ترکیې د استازو تر پرونی کانفرنس وروسته په اعلامیه کې ویل شوي چې باید ترهګري او مذهب، قوم، کلتور، تهذیب او نسلي ډلې پورې ونه تړل شي. د پاکستان، افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې لومړی پړاو به سبا په بیجنګ کې پیلېږي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي دا غونډه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په بلنه کیږي. د کرمې قبایلي سیمې نه پارلماني غړي ساجد حسین توري ویلي په خرلاسو ټرمینل کار روان دی او د تریمنګلو شهیدانو باندې لارې به ډېر سر پرانستل شي. ساجد حسین توري پرون مشال ریډیو ته وویل چې تریمنګلو شهیدانو باندې لارو خلاصولو پړې ګورنر او امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي. د مصر کورنیو چارو وزارت ویلي د هیواد په شمال ختیځ کې د پولیسو چاپې پر مهال هغه نه مشکوک کسان وژل شوي چې د سینا ټاپو سیمې په بریدونو کې د لاس لرونکي ډلې سره اړه لرله. او په روسیا کې د درغلي او ضد فعاله اپوزیشن سیاستوال الکسی ناوالنی مرکزي انتخاباتي کمیشن ته هغه اسناد جمع کړي چې د ولسمشر انتخاباتو د کاندیدیدو د رجسټریشن لپاره ضروري دي.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له سراج زهیر اورو.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په امریکا کې د پاکستان سفیر اعزاز چودھری ویلي چې په افغانستان کې استحکام راوستل د پاکستان ذمہواری نه ده. البته افغانستان کې استحکام راوستل د پاکستان او امریکا دواړو مقصد دی او دا د پاکستان لپاره ضروری هم دی. ادارې وړاندې لیکي په پاکستان باندې د افغانستان جنگ ورته بل شوی دی او کله چې امریکا په افغانستان کې د روس د ماتې نه وروسته د استحکام راوستو پر ځای د واپسۍ لار خپل کړه چې لکه بلې په پاکستان اثرات پریوتل شروع شو. د ادارې په وینا د افغانستان د اوسنی حالاتو نه دا څرګنده شوی چې امریکا په افغانستان کې استحکام راوستل مقصد نه دی. نو د دې سوچ وروسته باید چې د منطقې ملکونه د افغانستان د عدم استحکام د خطرو د مخنیوي لپاره یو کړنلار جوړ کړي. ادارې اخري کلی کې اوس چې په اسلام آباد کې د افغانستان، ایران، ترکیې، چین او روس د سپیکرانو غونډه وشوه او دې غونډې دا مقرر کړ چې دغه ټول ملکونه په ګډه سره د دې منطقې د امن لپاره کړنلار جوړ کړی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورس پڼ خپل ادارې کې لیکي ویل کېږي چې د ترکی او یونان په جیلونو کې بندي او یا کسان د خوشی کېدو وروسته بیرته پاکستان ته را لېږل شوی او څنګه چې اسلام آباد هوایي ډګر ته راورسېد نو پولیسو ونیول او بیا وروسته عدالت جیل ته ولېږل. ادارې لیکي دغه کسان په غیر قانوني توګه یورپ ته تللي وو چې په ترکی او یونان کې ونیول شو او هلته یې هم جیل وخوړو او دلته هم جیل کې بند کړی شو. خو که سوچ وکړې شي نو دا خلک چې کوم ایجنټانو لېږلي وی د بل کوم ملک نه دی بلکې هم د دې پاکستان دی چې په لکونو روپی اخلي او خلک په غیر قانوني توګه له ملک بهر اړوي چې اکثره وخت وجل شوی هم دی. خو تر اوسه پورې حکومت په دغه خلکو لاس وانه چاوه. ادارې اخري کې لیکي سوال دارا پیدا کیږي چې د دې کسانو د جیل لیګل وروسته به آیا دا خلک په غیر قانوني توګه بهر ملکونو ته د تلو نه منی شي؟ هیڅکله هم نه. تر څو چې پاکستان کې د روزګار موقع نه وي پیدا شوی او د دغه جنټانو خاتمه نه وي شوی تر هغه به دا مسله روان نوی. باید چې د پاکستان پالیسی جوړونکو دې اړخ ته توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبري ایجنسی په ولیکنه کې وایي لاغه ورسته چې اسلامي دولت وسلواله ډلې د دسمبر پر 18 د پاکستان په کوټه ښار کې د عیسایانو یو عبادت ځای په نخښه کړ. د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د کرسمس مراسمو پر مهال د امنیت سخت ګامونه پورته کړل شوي دي. بل پلو د برتانوي ګارډین ورځپاڼې په ولیکنه کې راغلي اروپایي هیوادونه هغه افغان ځوانان هم افغانستان ته ستنوي چې مخکې هیڅکله تللي نه دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي تاسو ته ورو د رویټرز خبري ایجنسی لیکنه وایي له هغې وروسته چې اسلامي دولت وسلواله ډلې په پاکستان کې پر یوې کلیسا برید وکړ، د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د عیسایانو نننی اختر یا کرسمس تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې نمانځل کیږي. د لیکنې تر مخه د آسیا په مسلمان اکثریتي هیوادونو همداراز د منځني ختیځ په هغو کې خلکو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې اعلان نارامي احساس کړه چې دوی به د اسرائیل لپاره د امریکا سفارتخانه بیت المقدس ته انتقالوي. په انډونیشیا کې چې د نړۍ تر ټولو لوی مسلمان اکثریتي هیواد دی، پولیسو ویلي د کلیساو او سیل ځایونو امنیت یې سخت کړی دی. په یاد هیواد کې د 2000 کال د کرسمس پر مراسمو شو حملو کې شاوخوا 40 کسان وژل شوي ول. د تیر کال په دسمبر کې په قاهره کې د کپتیانو پر تر ټولو لوی کلیسا شوي برید کې 25 کسان وژل شوي ول. د مصر د کورونا چارو وزارت ویلي د جنوري پر 1 د عیسایانو د کرسمس تر مراسمو مخکې به پولیس د ښار پر سړکونو او کوڅو کې ګزمې کوي. د پاکستان په کوټه کې بیا عیسایانو د خپلې هغې یوې کلیسا د بیا رغولو چارې پیل کړي چې د روانې میاشت پر 18 دوه ځانمرګي بریدګرو حمله ورباندې وکړه. 10 کسان یې ووژل او تر 500 زیات نور یې زخمیان کړل. د بلوچستان حکومت د اتوار او ګل پر ورځو د کوټې د شاوخوا 9 کلیساو د امنیت ساتنې لپاره 3000 امنیتي اهلکار ځای پر ځای کړل. لیکنه زیاتوي د پاکستان عیسایان چې د هغه هیواد د نفوسو 1% برخه جوړوي په پرله پسې توګه د سنی وسلوالو ډلو د حملو ښکار پاتې شوی دي. بلخوا د ګارډین ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي اروپایي هیوادونه هغه افغان ځوانان چې افغانستان ته کله هم نه دي تللي او یا په ډېر وړوکوالي کې ترې راوتلي دي هیواد ته ستنوي. له دغو ځوانانو څخه یو 22 علي رضا اعظمي دی. نوموړي تر هغه وخته چې جرمني یې له دغه هیواده وباسي او کابل ته ولیږي هیڅکله افغانستان نه و لیدلی. د دې دسمبر پر 15 په جرمني کې ونیول شو او په یو جوړ جامو کې چې یې په 93 د دسمبر پر 1 په کابل کې و. ورځپاڼې په سویډن کې له داسې افغان سره خبرې کړې دي چې افغانستان یې هیڅ لیدلی نه دی او له سویډنه د وتلو امر یې ترلاسه کړی دی. لیکنه زیاتوي پر اروپایي هیوادونو له دې امله نیوکې زیاتې شوې دي چې افغانان د نړۍ یو له ډېرو خطرناکو هیوادونو یعنی افغانستان ته پر بیرته تګ مجبوروي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
ترکیه څخه باندې 2000 کارکونکو لپاره تر هغه ډول سره تړاو په تور لدندو لري کړی دي. چارواکو ویلي دي کسانو د تیر کال په ناکامې پوځي کودتا کې لاس درلود. د ترکیه حکومت دغه هیواد ثابت شوی مذهبي مشر فت الله ګولن د تیر کال د کودتا طرح بولي. خو د ترکیه وزیر اعظم ویلي په نوي میلادي کال کې په څه باندې 100,000 کسان په دندو وګماري. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه رپورت له صفی الله ستانکزی ورو.
دقیقا 2055 کسان د هغو خلکو په ډله ورزیات شول چې په ترکیه کې د حکومت لخوا له دندو لري شوي دي. د دغو کسانو د لري کولو فرمان پرون خپور شوی. دغه فرمان په اساس چې په رسمي جریده کې خپور شوی په کور کې نیول شوی کارکونکو کې 650 پوځي منصوبین، 360 ژاندارم عسکر او 250 فرهنګیان او د پوهنتون استادان شامل دي. اخوا د ترکیې صدر اعظم وایي حکومت به په نوي کال کې 1,00,000 نوي کارکونکي په دندو وګماري. بنیالی الدرم دا خبره پرون د ترکیې په سویلي ښار کلیس کې وکړه. یلدرم ویل په نوې ګماریدونکو کې به 6,000 تنه د روغتیايي خدماتو لپاره شامل وي او همداراز به 10,000 ښوونکي هم وګمارل شي. د پاتې نور خلکو په اړه چې تمه ده په دندو وګمارل شي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ترکیې چارواکي فت الله ګولن چې له ډیرو کلونو په امریکا کې تبعیدي ژوند مخته وړي، د 2014 کال د ناکامې پوځي کودتا ته رابولي. هغه کودتا چې نږدې 2500 کسان پکې وژل شول. له کودتا رئیس څخه باندې 1,00,000 کارکونکي او پوځیان له دندو لري شوي یا یې دندې ځنډول شوي دي. څخه باندې 50,000 کسان هم د ګولن له ډلې او نورو تروریستي شبکو سره د اړیکو په تړاو زندانونو ته اچول شوي دي. فتحالله ګولن د ترکیې ټولې اداوې ردوي او وایي په کودتا کې لاس نه درلود. خو دولت باوري دی چې د ګولن د ملاتړیو لخوا د پیښیدونکو ګواښونو په وړاندې د مقابلې په خاطر د خلکو ځپل او بندیانول اړین او اغیزناک دی. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي ولسمشر رجب طیب اردوغان له دې ناکامې کودتا وروسته د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره ښه پلمه پیدا کړې ده.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي په دې وروستیو کې په شمالي کوریا کې د هغو قاچاقبرانو لپاره حالت سخت شوی دی چې یو وخت د هیواد له نورې نړۍ سره نښلاوه. د لیکنې تر مخه قاچاقبري په شمالي کوریا کې یو له عزتمنو مسلکونو څخه ګڼل کېده، خو د کیم جونګ اون په واک کې تر راتلو وروسته د هغه هیواد د قاچاقبرو پر ضد سخت ګامونه پورته کړل شوي دي. د ایجنس د لیکنې مهم ټکی له انیسی اجمل اورو.
اسوسییټډ پریس د شمالي کوریا د قاچاقبرانو کیسه راغستې او لیکي دا هیواد په یو غریزه سیمه کې میشت پخانی سمګلر چې د ټلویزیون غږ یې بند کړی وو او پرله پسې د شمالي کوریا ارزانی سیګریټ سکلی ویلي، شاوخوا 500 کالې په دغه غرونو کې تیر کړي دي او ځینې وخت یې په پټو لارو او د چین او شمالي کوریا ترمنځ په دریاب تیرېدو سره د یو سفر پر مهال د $1500 څخه زیاتې پیسې ګټلې دي. اشانس لیکي د سمګلر د ټلویزیونونو نه واخلي تر جامو، بنګو او سرو سرو پورې د هر څه قاچاق کړی دی. نوموړي اشانس ته ویلي په یو وخت کې به یې لس ټلویزیونونه، دغه سفریجونه او نور ډیر سامان راوړو، خو ستا کار نشي کولی. اشانس لیکي سمګلرانو د دوو لسیزو لپاره شمالي کوریا له نورې نړۍ سره تړلې وه. دوی د خوړو د سخت بحران پر مهال خوراکي توکي د چینایي گاډو د برخو نه واخلي، د جنوبي کوریا د ټلویزیوني پروګرامونو ډي وي ډیز پورې هر څه راوړل. له وخت تېرېدو سره سمګلینګ په شمالي کوریا کې یو استداره مسلک جوړ شو چې په زرګونه غریبو کلیوالو خلکو لپاره د منځنۍ طبقې په توګه د راپورته کېدو لاره جوړه کړه. خو ځینو پخوانیو سمګلرانو د غیر قانوني بازار تاجرانو اشانس ته ویلي، په 2011 کال کې د کیم جونګ اون په واک کې د راتلو راهیسې حالات غیر یقیني او مشکله شوي دي. د شمالي کوریا ایټمي او میزایلي پروګرام له وجې آ هېواد د تیرو څه د پاسه دوو لسیزو راهیسې له نړیوالو تجارتي بندیزونو سره مخ دی. اژانس لیکي د چینایانو د چاپو پر مهال تجارت کم شوی دی، خو کارپوهان وایي اوس هم د دواړو هېوادونو د بډو رشوتونو ورکوونکو طاقتورو سیاستوالانو په مرسته زیاتره سامانونه په پولو وړل کیږي. اژانس لیکي کله چې د شمالي کوریا له نورو هېوادونو سره تجارت بند کړل شو، نو دوی د خپلې بنیادي کمپنۍ پټولو لپاره نورې کمپنۍ خلاصې کړې او یا به چینایي تاجران برتی کړ. او بیا چې اغوستونکو به دا شکایت کوو چې دا کپړې په شمالي کوریا کې جوړې شوي دي، نو د رپورټونو له مخې کارخانو به پاغي په چین کې جوړې شوي یا میډ ان چاینا ولیکو. د شمالي کوریا د سمګلرانو په حواله لیکي، سمګلینګ د سوپیړیو راهیسې د شمالي کوریا د خلکو د ژوند برخه پاتې شوې ده، خو دا د 1990 لسیزې په نیمایي کې هغه وخت زیاتېدل پیل شو چې د شمالي کوریا اقتصاد وغورځېد او په هېواد کې د خوړو بحران پیدا شو. د جنوبي کوریا د سول خار بهر په یوې سیمه کې د شمالي کوریا پخواني سمګلر او کډوال اشانس ته ویلي دي چې کله سوانو نور چا به د پوسي ډاکټر یا استاد جوړېدل غوښته، خو بیا د خوړو بحران وروسته هر ماشوم د سمګلر جوړېدو خوب لیدل شروع کړ. اشانس لیکي په شمالي کوریا کې د کیم جونګ اون په واک کې د راتللو وروسته تو نوموړي د چارواکو له دندو لرې کولو او سنو ته د مرګ سزاګانو ورکولو لړۍ پیل کړې ده، خو په اخره کې به د دې حالاتو اغېز تر پولو ورسیږي. یو کارپو جسټین هیسټینګز ویلي، کله چې تجارت د پولو پر رشوت اغستونکو چارواکو تکیه کوي او دغه چارواکي هر نه یا دولس میاشتې پس بدلیږي، نو دا حالات نورم سخت کړي.
ټولنه او سخریږي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
ټونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
او سردونکو ستونزې او سرکار خبرونه درته ورو ده. پروګرام زموږ همکار مجید بابر جوړوي.
ستوري مشي
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د کورمې قبایلی سیمې ولس حکومت نه غوښتنه کوي چې د کلونو راهیسې افغانستان سره په پوله تړلې د تریبنګل او نورې لارې د ولس د تګ راتګ او کاروباري هلو ځلو لپاره پرانیزي. د دوی په خبره په سیمه کې د بیروزګارۍ او نورو کاروبارونو د نشټوالي له وجې د دوی مالي ستونزې ډېرې دي او دغه لارې د دوی لپاره د کاروبار لویه ذریعه ده. دا چې حکومت ولې دغه لارې تړلې دي همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
ټول پاکستان کې لانډا لانډا لیارا خبر اور سر منگل لیارا دے کدا لیارا نیوی نئی مگ جنگل اشتا دی نئی مگ نزک اشتا دی
دا خلک دې بدر دا خواته دي کده خواته دي دا ډوړه ډیر مجبور غریب خلک دي او کلک دي دې منځ کې چې دا تاګ را تاګ نیوی نورم نه پرتونې عزت کې ودی خپل منځ کې رښتې دي خپل وې دي
حکومت طرف نه باقاعدہ په کوټکی ښار راچی باندې این ایل سی ټرمینل باندې هم کار شروع شوی دی او زه کوم جنرل تکلیف دی هغه به ان شاء الله څو وختونو کې ختم شي ټرمینل چې کمپلیټ شي.
افغانستان سره په پوله د کورمې قبایلی سیمې د تړلو لارو په ستونزو زموږ همکار طارق کورکزی دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
ځای مشر ملک حاجی بادر خان وایي تری منګل لار د افغانستان سرخار کابل ته ډېره لنډه پریوزي او د سوداګرۍ یو مهم شارک دی خو د افسوس خبره دا ده تړلې پرته ده.
د تری منګل یار دغه نه په دوځای نه مخکې لټکوره لټکورې نه لوګار لوګار نه کوبل دا 75 کیلومتر دی دا غل یار ټول پکې سون کې لانډا لانډا لیارا خبر اور تر منګل لیارا دے کدا لیارا نیوی نه مګ ځنګل اشتا دی نه مګ منځک اشتا دی خبر اور نور مګی څن اشتا غیر دی خدای نه ان دو نه سیو نور مګ څه نشتا.
یاد دی چې د پاکستان حکومت په فروری میاش کې د سیل صوبې په سیون شریف کې د لال شاباس کلندر په مازار د زرمرګي بریدروستا د پکتیا تر منګل لار تړلې ده. یو بل ځای مشر حاجی عبدالرحمن وای کدا سه بد په خرمست کیږي نو حکومت دی بیا لار نه تړي ځکه چې لدې سره د دوی په ژوند سخت اغیز غورځيږي.
دا خلک د بارډر راخواته دي کده خواته دي دا ډوړه ډیر مجبور غریب خلک دي او کلک دې دې منځ کې چې دا تګ را تګ نیوي نورم نه پرتونې عزت کې ودی دي خپل منځ کې رښتې دي خپل وې دي دا دروازې چې بندې وي دا موږ د پر د افسوس خبره دا وخه خبره نه ده. هغه به کوم ځای کې وشو چې وایم دې کوم ځای او ګلاس دې کوم ځای نه خې کته وایم نو خبر ده کله چې دا لري خلاصي وي دي ډېر خوشاله دي.
زایما شرملک حاجی رحیم منګل وای کچره لکور می د تری منګل په گیوی سره د افغانستان پکتیا ته تلون کې لار پرانستل شي نو د سیمې اقتصاد بور سره یو ځل بیا ډېر خوشي
دي کې پنڈی اور کې خوشحال دي د کندورو کې خوشحال دي او مطلب دي د ګوډو والا لری والا ډرایورو کې خوشحال دي او منشی اور کې خوشحال دي څوک سمنونه وړي وړي غاور کې خوشحال دي ډیلرون دغه ته ټولو ته پیدا دي اور کې حکومت ته کسٹم ته ورته کې پیدا دي چې لګنا ډیرو کې پیدا دي حکومت یا او مطلب دې یو طرف خلکو ته پیدا دي دغه طرف ته خلکو ته پیدا دي.
مشال رډیو چې کلا په دې اړه د کور میلا کنټرول روم سره د ټلیفون لارې تماس اونولو نموکتا دا اول شول چې پولیټیکل ایجنټ بصیر خان وزیر لا تاسو سره خبرې نشي کولای ځکه چې هغه په جرګه کې مصروف دي. لکور می د افغانستان مختلفو سیمو ته تلون کې 15 لارې داسې دي چې هغه هلته د سوداګرۍ لپاره ډېر زیاتې کارول کیږي. په دې کې دا وخت افغانستان سره د خلاصو او بورکی لارې کولو دي خو لتر منګل شورکو او د شهیدانو ډنډ لارې هم بندې پرتی دي.
د تری منګل ترڅنګ د افغانستان سره په پوله د نورو ترل شو لارو د ستونزې مې د کورمې قبایلی سیمې نه د پاکستان په پارلیمان کې غړي ساجد حسین توري مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې توري صاحب تاسو ته به هم معلومه چې ستاسو په سیمه کې د ډېرو مدوره حصي افغانستان سره چې کومه لاره د تری منګل هغه بند کړل شوې ده. ځایي ولس دا وایي چې د دې له وجې د دوی په کاروبار په تګ راتګ او خپلو خیلونو سره په مړي ژوندو کې ډېر سخت تکلیف ده. د دغه لارې د بندیز اوس سمانه ده او دا چارواکي څه وایي چې دا به کلاوي کنه
خبره داسې نه ده. بالکل تری منګل او شهیدانو ډنډه دا څه ډېر وخت نه بندي او په دې باندې مو خبر هم شوې دي او باقاعده مطلب حکومت طرف نه باقاعده په کوټکی ښار راچی باندې این ایل سی ټرمینل باندې هم کار شروع شوی دی او زه کوم جنرل تکلیف دی هغه به انشاءالله څو وختونو کې ختم شي ټرمینل چې کمپلیټ شي نو هلته به نادره والم راشي فای والا به هم راشي او کوم مطلب ټرانزیټ سیستم دی کوم مطلب ریویزی سیستم دی انشاءالله هغه هم په دې شروع شي
خصم را پورې دی شهیدانو ډنډ او تری منګل خبره تری منګل او شهیدانو ډنډ کې بقاعده مونږ مشرانو سره خبره شوې ده د فورسز والا سره او گورنر صاحب سره او بقاعده مونږ لیټر پکې وکړلو هغه کې مطلب دی چې اوس مونږ څومره مشران دي او سیول والا هم او مطلب سیکورټي والا هم ټول مطلب په دې کې انټرسټ خلي سو واقعي چې دې خلکو ته تکلیف ده او د دې لین دین شروع شي نو په هغه حواله سره انشاءالله بس ډېر کم وخت کې به دا دواړه لارې انشاءالله خلاصې شي.
خو تاسو ته داسې کومه نیټه نه ده خیلې چې در دې مودې پورې به دغه ټول هر څه مکمل شي لاره به کولو شي؟
دې کې خبر را نه سره انشاءالله دې نو څه داسې ماته بس ډېر ټایم نه پرې شي ویلې چې دې کې حکومت خپلم مطلب انټرسټ دی اوس او باقاعده صرف مطلب د شهیدانو تری منګل خبره نه کیږي بلکې د شورخو یو چیک پوینټ دی دغم خبره کیږي ته دائم کلاو کو د خلکو د روزګار ملاو شي او مطلب د لین دین شروع شي نو دې حواله سره ان شاء الله ماته به نیکست یو ټو نیکست کیسکاری دا به ان شاء الله کلاو شي.
توریس ابدای او عمومي چې کله هم د پاکستان په نورو خارونو کې یا په نورو ځایګونو کې صدا سه بد په خو شي نو دغه لارې بند کړل شي نو تاسو د چارواکو نه خبره پښتنه کړی چې دا لارې تاسو ولې بندوي که په کراچۍ کې یا په سند کې یا په اسلام آباد کې کومه پیښه وشي؟
نو باور شم داسې خبره نه ده حالات کوم دی هغه تاسو مخامخ دي مخکې چې څومره مطلب اکټیویټیز به کېدلې په پاکستان کې نه نه به کېدې او ملت کله نه در فساد شروع شوی دی هغه نه مخکې ضربې عذب شروع شوی دی هغه نه بعد دا خلک ټول مخکې افغانستان ته نو اوس څومره ایکټیویټی څه کېږي هغه مطلب باؤنډری پار نه کېږي نو دې وجې نه مطلب دا رہے چې دا هغه باؤنډری بیا بند شي دا هم دورفت بند خو بیا مطلب دی د دواړو ملکو او چې کوم کنټری ټو کنټری کوم مطلب دا رہے چې تعلقات دي او کوم مطلب هم پښتانه پرته دي هم پښتانه پرته دي رښتې دي مطلب دی قومونه دي د دې وجې نه مطلب دا بندېدای نه شي.
خو آیا تاسو دا ګڼئ چې یاره دغه ترهګر یا دغه وسلوال به داسې لارې کاروي چې یاره په هغه لارو باندې عام ولس هم تګ راتګ کوي او د دې تر څنګ آیا اوس په دا مهال په دغه لارو باندې څه چیکینګ یا د سیکیورټي پوستي نشته؟ سر
بالکل تاسو ډېره ښه خبره وکړله په عام لارې خو سوالم نه پیدا کېږي چې دا هغه مطلب هم درفت وشي خو کوم مطلب جرنلی کم دی افغانستان طرف نه مطلب کوم شکایت کیږي پاکستان سایډ نه کوم کیږي نو دا خو کلیئر خبره ده نو دا مطلب څه نه پټ نه ده څه مطلب ده ده هغه نه کوم ایکټیویټیز کیږي افغانستان نه هغه ټول موږ ته معلومه دي سمو په علاقې کې څومره کیږي افغانستان سایډ نه کیږي او دې طرف نه څه کم خلک دا غت مخکې ویل رمات لګولو څه ګول طالبان څه کوم دی پاکستان طرف نه دي نو ډیر وخت کیږي داسې خلک نه موږ لیدلی دي اور څومره سیستم چلےږي یا مطلب څومره زموږ فورن افیس خبره کوي ته بالکل هم مطلب ګډ طالبانو په خلاف د ایکشن
توري صاحب لکه کسه هم د پاکستان حکومت یا ستاسو د خلې په افغانستان تورونه لګي افغانستان دا تورونه ردی او هغه دا وایي چې ردلته دا نشته دا په پاکستان کې دنه نه دي تاسو به هم کتلې چې په خاص توګه په پاړه جنار کې او په نورو سیمو کې وسلوال دغلته وجلې شو د کینیډین او امریکایي چې کومه جوړه واغه د کورمنه برامت شو نو بیا موږ څنګه په افغانستان باندې تور لګو؟
خبر نه شي نه کنه څه کوم کینیډین جوړه څه کوم او افسوس خبر اره هغه میډیا باندې کورما مطلب اسې مو بدنام کړو بالکل هم کورمنه نه دی هغه شی عمله برامت شي هغه بالکل لاندې نه چرته نه برامت شي اسې میډیا ډایرکټ کورما پکې واخستا نو په کورمه ایجنسی کې کاغذ سینٹر کورم دے کا لوور کورم دے کا اپر کورم دے ٹول کی تپوس وکل اچا تم پتا نشتا نہ مطلب دلتا سیکورٹی فورسز چپا چوری دی دا شاید کوم دے دا پ یا خو شوی په بلی ایجنسی کې یا ډاون ډیسټریکټ کې شوی زمو طرف کې نه شوی
په خاص توګه د تری منګل یا د شهیدانو د غلاره چې بند شوی دا ستاسو سیمه کې کاروباریانو ته د دې د وجه نه څومره نقصان رسیدلی دی؟
خبره نه شي نه کاروباریان څه کوم دی تر کوم مطلب د اوپر می ایجنسی ته نور ولا کو نه راغلی یا ټل نه یا زمو کوهاټ پورې دا خلک دی یا نور ایجنسی نه راغلی یا لوکل څه کوم تجارت دی هغه ته هیڅ قسم ته تکلیف هم نشته ولې چې هغه بزنس روان دی په ګلډکی باندې هم روان دی او په خرلچی باندې هم روان دی مین شاید کوم نه د تری کوم تری منګل کوم چیک پوینټ دی هغه وجه نه مطلب دی چې لوکل خلکو ته مطلب تکلیف شته تری منګل څومره ایریا دی بل هغه خلک کې چې کله ټول قبیلی علاقہ نے روزگار ہم دورم نشتا رہے نہ انڈسٹری شتا نو تو شتا تو کلپ دی علاقے باندھے مطلب ایسے ٹرانزٹ روٹ روان چی اور ٹریڈ روان چی نہ علاقے خلق کو ڈیرا زیادہ پھیلا رہا سی کہ آگے کی تمہارا بے روزگار خلق دی آگاہ بدیشی کی بزنس کی انوالو شی انداز ہے مطلب لوور کرم علی زئی سر سے کم شہدان اور ڈنڈا رہا غم دا پوزیشن دے اور سارا رشور کم دا پوزیشن دے نہ دیا بالکل دا ڈیمانڈ دے سدی باندھے مطلب باقاعدہ مطلب دا روٹ استعمال
دغه ترمنګل او دغه نور لارې چې کوم دي په دې باندې عمومي کم کاروبار کوي د کور می خلک
په دې باندې خو مطلب عام روټین کې افغانستان سایډ نه دومره سیزن چلیږي کله غاړي میوه سیزن وي خو هغه دې مطلب لري چې سبزیان سیزن وي مونپلی وي هغه نه علاوه کم دي پرچون سامان ورته یي امپورټ ایکسپورټ دا اس پکی کیږي او هغه نه مطلب مال مویشی هم راځي او دې طرف نم ځي ٹول تقریباً ٹول ایکسپورٹ کی گئی سیمنٹ ایکسپورٹ کی گئی مطلب ترخم کی گئی آگا پکرم کی گئی
توری صاحب زیاد سامان زیاد معلوم دے خوان افغانستان تزی کدا آگا طرف راضی
دے طرف نم ڈیر زیاد دے سامان کو ٹول پاکستان نہ روان دے افغانستان سائڈ نہ حکومت کو خبر کی مطلب کم خشک میوہ جاتی یا مطلب اغوا کی انگور رشوروشی سیوان رشوروشی مطلب سے مطلب لوگان شروع شی دا شین کم دی پیاز وغیرہ دا ډیر زیات افغانستان نه راځي
او بل توری صاحب دغه سیمه کې چې کم خلک اوس دغه لارې بند دي نو دا مکمل بند دي لکه په دې بالکل تګ راتک بند دی کنه په دې باندې د ویزې د پاسپورت او دغه نظام عملی دی نو ځکه دا خلک ورته وای
نه دی علاقه باندې مخکې مطلب هر قسم ته مطلب اوس مومنت بند شوی دی او مطلب بغیر ویزې نه ته افغانستان ته کړی ته وترخم دی کم ٹرمینل پہ خرلاچی کی شروع والو ان شاء اللہ آگا کمپلیٹ کی گیا روان مارچ اپریل پوری سے کمپلیٹ شی دا ٹول پروسیس وہ پکوڑ میں ایجنسی ہم شروع شی نہ آگا نہ بدی خل کو تیوہ فائدہ دا ہو رہا سی کہ چاہ آخو آخو عزیز دے دی رشتے دار دی نہ آگو بھی پاسپورٹ باندھنی یا تو کم آگے علاقے کے ٹرائبل کم کارڈ رہے افغانستان پاکستان سائڈ نے آگا کارڈ باندیا مطلب رہے افغانستان تم مختشی پاکستان تم رت لیش
توری صاحب دغ سیمو باندے چکم دا کل دا چک پوسٹ نہ بند شی نو بیا دغ زئی ولس لک پکم ولا روزی دے دین علاوہ
او تو کلا مطلب رہے دسی خلک کم ال رشتہ دار دی لوڑی واوڑی آغا خلق یا مطلب دسی خلک کم پکے راشی تو پاکستان کی وسی یا وے مطلب دل تک مڑے وسی تو مڑے وسی نہ گتا مطلب ہے اجازت میں کہیں نہ ہم رہے خلق خیال نہ ساتھی اور منگ پکی ہوئی ہے علاقے مشران پکی خبر ہو کہ علاقے خلف سیکورٹی فورسز والا سارا نہ اخبل ٹائم نہیں جی جدید ٹائم بند تو سی مطلب صدا اخبل آگا خلق دیکھ رہا اوڑے دا خلق آخو اوڑے
ہاں علاقہ اس پدے وقت کے دا کاروبار دا پارا یا دا عام تگرا تگر پارا دا غلار بند دی خو پا خاص موکو کچرتا واد خادی مڑے جوندے سو کئی نداغی دا پارا اجازت ملاوی گی
اوی پارا ملاوی گی او بلا خبر جیدانے سے پکور میں جنسے کے ٹوٹل تینزو پوائنٹس دی گا نا پارا کیو شہدانو ڈنڈا شور کو خرلائچی بڑ کی اتری مینگل پتی تینزو پوائنٹونو کی مرلے دو کلاو دی اور دری بندی اور مونگ کوشش دال شروع کرے رہے تھے دری وان اخلاشی یہ خل کو مطلب رہے تھے روزگار شروع شی خود روزگار کے مطلب رہے خل کو تم مطلب ہے کہ اخ سائڈ تری افغانستان سائڈ تری یا پاکستان سائڈ تری وہ کار دے خپل اداروں سر انٹیلیجنس اداروں سر سیکورٹی فورسز سر مدد روکی چکم آگا خلق دی اگر نہ منگم ڈسٹرب کی گو اگر نہ دویم ڈسٹرب کی گی پکوارے اگر بانی رہا پبلک سکم دے سیویلین ہم پکوارے اگر بانی نظر ساتی تو علاقہ پر امن طریقے سے مدد بانی ٹریڈ چلے گی کچھ دا پوزیشن بھی ٹریڈ خلاشی ٹریڈ خل سے دلو سر ہم سمرٹ رکنا وہ مدد سیکورٹی فورسز چھ گئی اور کم از کم کل کل اصل دو سو رکنا ہم راشی تو دا ڈیرا مشکل خبر ہے نہ پتہ کہ تعاون ضرورت ہے کل بڑو طرف نہ تعاون بھی ان شاء اللہ پر امن کو مطلب ہے کہ قبائل بھی پر امن باخ سائڈ قبائل
اور دن کو دعوت ننخ پر ونا ستون دیو سرکار کستا سو ہم ستون دوی نو زمون تر غوی ضرور اور سوی زمون د پیغام ریکارڈ کولو ٹیلی فون نمبر دادے 00 22 11 43 21 مہربانی کړی مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړی اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړی الله ممل او ستونزې محل
سولے پر لو
یو نا سا بدر شو بس دگا مڑی مرا وسط مالتا دمرا پراتری
خپل
منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.